دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر یوې بجې پورې د آزادۍ رادیو دوه پروګرامونه خپرېږي. لومړی د درسي ساعت پروګرام او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 نیټې پورې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویاند رندیر جیسوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ شمېر نور جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دې سفري بندیز په معافیت سره بهر ته سفر کولای شي. د هند بهرنیو چارو وزارت بیان همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د سوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نور مرستې هم د چابهار بندر للارې افغانستان ته ولېګلې. د غزې د ملکي دفاع اداره وایي د حملو د درولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره په غزې ښار کې د اسرایلو حملې روانې دي. د دې ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بېګانۍ شپه ډېره سخته تېره شوه او اسرایلو لسګونه بمبارۍ او د توپونو حملې وکړې. د تازه حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په غزه کې لږ تر لږه 70 کسان یوازې د جمعې په ورځ په حملو کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې سمدستي پر غزه بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس ډلې د اسرائیلي یرغمالو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټولنیز شبکه ټروث سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزه بمباري سم دستي ودروي ترڅو يرغمل شوي کسان په خوندي ډول او په چټکۍ سره خوشي شي. که څه هم حماس پرون ماښام د ټرمپ د شل فکرې پلان ځینې برخې ومنلې، خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران قضا نن سهار د اوو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکمونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان د راپور له مخې شپږ تنه اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي دي. د دې کسانو نومونه تر اوسه نه دي اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر له مخې د کسانو له اسرائیلو سره هم اړیکې درلودل. د میزان د خبر لمخې اوم تن یو کورد دی چې په 2009 کال کې د حکومت پلو سنی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په جرم محکوم شوی وو. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خبر شوی او د بشري حقونو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه شل اووریزه لوبه کې هم له بنګلاديش څخه ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان لوبډلې 138 منډې هدف ورکړی وو، خو بنګلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال پوره کړ او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان خپله لومړۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ بایللې وه. د دوی درېمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبه په پام کې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرع لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دوام دوال وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ل په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر د سرتر سیږي، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشې وسی یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفې څخه تر دوه اتیایم صفې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د هغه څخه خصصوي دي، کلمې څخه خصصوي دي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي ته کسر ترس سره کوي په هغه کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټول وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دي انټرفیس په مرحله کې. خروس د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې رامنځ دي، لاند بازوګان په کښې رامنځ دي چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بسر نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي. او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړني میوسس کې ډېره ضروري او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړني میوس مرحله د لومړۍ مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې دی هومولو کروموزومونه یا هغه د مور او پلار څخه چې راغلي وه هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروري او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامسته کیش چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دی او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دی چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې یا ماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جینټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او انسو بدلونونه څخه معلومیش څونه مهم او ضروری دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنځه او ډبل سی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور لمنځه ځي ځکه چې دوی ز خپل دنده سرته ورسول کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګی نیسي تلوفیز د نو چکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرې ده نو سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم شوی وي یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کی پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرېش تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته و ویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځ ته راغلي دي اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسیس کې بیا چی کړله په وویشن سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجرې ورسره منځ سوی دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه راځو د میوسیس عملی اهمیت وایي د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس مو ویله د میوسیس چې د فرق دی دوی چې د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نیو نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسیس په عملیه کې سر ترسیږي همدارنګ د جنټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سر ترسی دی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګي او سپرم چې کې دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سیمو جوړ هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کې چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غتی مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې همدارنګ د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سره ترسي هغه ته به چې وایي د میتوسیس مرحله په واسطه سره ترسيږي یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شو دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شو دي ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او ستمن بیاست شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو
او موږ ویل خپل عضلات چې دی هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دا کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دی همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساس درس د شپږ پېتو سمې صفحې څخه تر شپږ پېتو سمې صفحې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې چې دي شامل دي د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتره سي لکه نباتات هم درنګ د نور ژوندۍ موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دی هغه خط ډول جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دی غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز ادراکي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي کچې موږ مثال وګورو موږ سږو ته حرکت کول څه کوو نو وړو هغه حرکت په نيجه کیږي بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دی همدارنګ د میډې فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خطرون کې نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نام څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرون کې جوړښتونه وینو چې دغه مزکنو سکلیټي عضلات چې دی هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نام سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چنشلیږي هغه د ټندن په نام سره یاند ټندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادېږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر مشتر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنز دغه کم خطونه چې دی هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنز د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي اچ دغه زید جوړش چې دی د زید کښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوه زیدونو کښې ترمن ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سي دیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروتین لري چې وې نازک پروتین دی چې د اکټین په نامه سي دیږي او خپل په جوړش کې بلی مایوسین پروتین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې د هغه څخه منشا اخلي، چې مثال شو مثال موجود کول سو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر. د جوړه هډوکي چې کله خپل یو بسره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال یې موږ د راډیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي؟ همغږي کړي ده، چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، درې سره عضله ده، چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي، چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدل، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغه اکتین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد د دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوېږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي، چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسي، دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا وه د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسې به پوه شوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کېږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی زموږ د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیمه اغېز درلودل، پیغام ورسېدی عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سودیم د چشي لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چشي کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چشي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چشي کوي اړ باسي تر څو کلسیم و چشي ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپل په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسې هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسیږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین خبرونه ته شرح لري.
ډېره زیاته مننه شوبر سم ترم تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ورنکو.
مسعود رشتین که چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسه؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سپارت
سوی. د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه در باندې ولوست؟
کله تو ګورو زما خپل علاقه وخت څخه هم دا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ پدې باندې پوسو صلاحت سره علاقه لري بیا په هم هغه علاقه اروند پونځي کې ځان هم زلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې خپل پونځي ولوستل همداسې وړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی مې را خوښ نه و
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ترسي یا دولسم مخته ته په لسم نه هم سم کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې په لول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پایل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم یعنی باید زه د نور لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینی هدف هم دا و
ستاسو د نصر علي د سي نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې سي څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې ستاسو د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو کومور نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواس غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بلاس نه سو ورولای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمينه مساعد کړو که څنګه دا ستړیا وی غواړي مقاومت غواړي ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري
کچرته دی بل اخترسو لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان پونم ناول لیکلای یا د رنگ ملت پونم لند کی سی لیکلی دي ادبیاتو ته مو څنګه مخ کړه ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله
ا دیر شایسته ز کتم له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه ومن ډیره و او سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده همدغه د سیاست یو الاتو سیزل ټولنه سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغه ستونزو زديته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه مې کوځای وته د سیاسي وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپل ټولنې سره نږدې اړیکه او د هغه ستونزې لیدل وو چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لري په ګوته کړې
یعنی ورسره لدې چې په هانتو نه فارغ شوې بیا مو کیسه ته مخه کړه کنه خو مو هم مینوا ورسره
نه مخکې مې نه نو ورسره ولې په دې ورستیو کې ورستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بیروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله د هغوی نظریات مر ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته مو مسایبه پیګندې زه به د کلو ته لږ راشم
دا بل اړخ ته که زه وګورم مثلا دو کتاب مو په د اروپوهن په برخه کې هم چاپ شوی دی ادبیات مو بیرته به اروپوهن ته مخه کړی ده دا سرنګ
دا یوازینی هغه علت چې سي پرما باندې غالب شوی ده چې زما په اروپوهن کې ډېر مطالعه پرما باندې غالب شوه تر څو زه د اروپوهن برخه تم سو کړم ځکه چې زما مطالعه پر اروپوهن کې یو مخکره وضعیت و نو هغه زه وحڅولم چې زه باید د اروپوهن په برخه کې دغه مسایل باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سره وخوري اوس ځینې د اروپوهن کتابونه دي مسایل او موضوعات او کیسې چې په زړه پورې دي په ټولنې د کلتور او د عناناتو سره سره نه خوري همدغه علت چې زه د اروپوهن تیری مطالعه یې ته مجبور کړم چې په اروپوهن کې هم یو څه وکړم
تاسو کلتور یاد کو کلتور خو د څه ثابت شي نه ده هغه له شرایطو سره بدلی شي نو ول باید په داس سترګ ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري
له بل مرته د فشتونو کلتوري وازنه هغه کلتور د سدوی کډیر زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته چې شو کلتور هم ستاسو د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلولو ولسونه هم د سکرې دي، به په خو کې بدلون راوستي، تغییر راوستي، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په کې ځینې مسایل دغه شی وسی او ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت وژ مش دی، ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه. دلته عموما ځوانان غوښ ډېر مطالعه ونه لري او وی عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه نو فاصله ونیسي. دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ باندې هغه وسم باندې مخکیم باندې ورسته به هم باندې بیا واغ شي شدي، هغه وسم شدي ورسته به هم شي. نو ځین هغه مسائل چې دروپوهنه د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و، زموږ ټولنه له بده مرګ څنګه سي تعلیم یافته ټولنې ساته، د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي، هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي. لاندې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ منیسي، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی، یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې اي اي راوته ده، نو هغه نوی ځوانان له اي اي سره ډیر آشنا دي. دا شای په افغانستان کې خلک کوي، مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا المسایا یا بچه درته سم کړه. دغه څنګه ده
دا وکټ کومه مخکې یادونه کوله چې د علمیت ساته چې ته وې سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچېری هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي، دوی فکر کوي چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو دا سمې پوهه له عمل څخه هغه سمه خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منفی راوځي. زما هدف همدا و.
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله سمو په شاجوی کې لیسال وسته، هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتی وضعیت څرنګه له د سپیشل سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي.
واکات موږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغه مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپل د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسیدلې ده، حتی سي انځل دي کې ما خپل پلار ژوندۍ ولیدای، هغه ما ته ځین شان کور لپاره راکاو انځل دي کې ورسته په پټاو کې هغه په شهادت رسیدي. از ما خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه چکړه کې له لاسه ورکړی دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شی حالت کې تلو سی یا به در بند کو یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راکړو شو زموږ ټول ولس کاله حتی تقریبا شپږ کاله زموږ د په دغه حالت کې تیر شوی دی.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد دسې فرزن په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال وی په یو کلونو کې
او داسې ډېرې جګړې شوي دي څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې ابتدایي حمله وسوه چې د هغه په منځ کې راګیر سو ډېر په تشویش کې وو د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده د کورنۍ له خوا زنګونه راته راتلو موږ هلته پټ وو په دوړو لړلي وو حتی موږ په دغه سی ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی د موږ په دوړو کې پټ شوی وو زموږ غوږونه پر دې ډېر ضرر لیدلی دی باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې دننه تېره شوې ده ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي او زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي کمینونه سره نیول شوي دي باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده او اخر په وروستۍ کې دومره سره د څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مشته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی دی؟
نه ولا تر اوسه پورې نه مطلب
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوې ده پټاو اردو کلمه ده کنه نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی بلې غزا دا کلمه راوړي دی افغانستان ته نو کنه
طبعا مشران ملته وخت تیر کړی خامخام مکه د مجاهدونو وخت هجرتونه کړو د مشه کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو سوال ته پټاو نو دا پټاو شي
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخي دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه به اډو ساتي کنه او ژبه ته باید ډیر دقت وکړو کې مسعود رښتین چې کله بیا لیسه فارغه شوې بیا ولاړې کندهار ته په کندهار کې مو پانتون لوست په لومړی کال یا په لومړی ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه سه یعنی خوشاله وي او کنه یو بل پردای ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي
طبعا همدا خبره ده د کونتون ماحول هم ناولاده وو د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول کونتون کې سخت و موږ هماغه تقاضا لرله هم سمپیان ناولاده وو ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک وو هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو استادان ناولاده وو او په مونږ کې د پونتون د ورسي وه لږ غرور درلود یا موږ به پونتون ته روان وو یا غبېږ پستې چې به مو په څنګ وه موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه خپل ځان په پام شخصي اتاق کې ولې
اتاق مولا پانتون لري او که پانتون نږدې و
تقریبا 15 کیلومتر لري و
د پوب شو په پانتون ته تلې او کنه
په موټر لومړی شته چې شپه ورځو کې د مسلې دا ورځ سخت او پوب شو ورسته بیا بایسکل سو د غصه په ورسته بیا مشتیکل سو البته مو څنګه څنګه خلګو سره وته ژوندل بیا مو وظیفه پیدا کړم دومره وظیفه چې د کور د لاسنیوي څخه را خلاص کړو منو په پای کې شسو یسایلم پیدا کړله او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړ ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه را سره وړل په لومړی اول او دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پونتون کې را باندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو
بیا سختی پوڅه کې و یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وسل دغه علت او کنه نو شانو د نو شانو زده کړه مې څه سخت دی
نو یې معقول دغه تدریس مرحله ډیره سخت کړه او تداخله سوي و په اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیر لوړ و. موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دوه سکالا کې نو ورسره بلد شوي، حتی د غوی تاریخ مهم نو اوریدلی. یو دم دغه سلسله ډیر های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په هغه خاطر سنت ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو سره شروع کړ، بیا ورسره ده
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه شی به بدلوي؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته، که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک؟ ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستی دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر دې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي، استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری. نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پرښتو پاملرنه کوم.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي، نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا شی سته، دغه توپیر زموږ په هغو استادانو ترمنځ شته کېده، کومو چې په بهر کې ماسټري یا دکتوراوې کړې وي او کومو چې په داخل کې ماسټري کړې وي، د هغوی ترمنځ دا توپیر موږ ته واضح معلومه ده. دغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي، د انسان د اصولو سره، د مطالعې د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره بلد و. محصل ته باید دا فکر ورته وسي، زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه، هم زما کنه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو وسې ټکی په ټکی زما د چپټر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپټر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپټر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپټر نه ده، او چپټر ډېر محدود ده. که چېرې محصل د چپټر مطابق زده کړې وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسم چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به کومه لار خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخې څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت به ګورو، حالت سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي، او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ په طرح ته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم. کوم مشکل سي دي لري او کوم غشتنه دا وي د پرکېدو لپاره یو څه وکوم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبره شپنده ته یو څه ته د وګه خبره شپ
دا خبر خو په ځای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم ارواپوهنه ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شی خود سینه ده سي کله کم سي کله سيات هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلا ډیر لري
وکه ته نن دا موږ ډیر لري موږ ډیر وسته پاتې یو د دې لپاره موږ ډیر سخت مزلون وګوري سخت استرياوي وګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سر تخیز د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پر لپسې کار وکړو ادب انداز شي شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخه ته ډیر وشي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړی سه ژباړه وکي او څه وکي
کوشش مو مندای سه لږ ژباړه وکو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق سنتنې مسایل لو
نو ارواپوهنه خو یو نوې علم ده کنه یعنی فکر د کوي سه د نوی علوم په حساب باندې بهرنی او شوبو تدیر ضرورت وی سه چاس دوی زکه سه دا علم خود سه او علم رسه زموش تاسو په شوبو کې نسته
خو ما یو شی سه دا افغانستان کې په عام استلا ټولنه داسې سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره سي په دوی باندې منی نو لمړی به کوشش کوي سي دینی روایت ورتراوړي بیا دوی ډیر څه مني او بیا ډیر څه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې لدی څه هم مثلا مرکر کېدل نه سو سي خو نشمړ افسو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه بلکې په غوټه موضوعات سته او مسلسل به پرغو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغه خبرې هم سته نو باید یو څه څوک له جنو اصول راووسی په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه سپدې ما خبرونه کوم برخه را سره واخست کور ودان
ډیر زیات منن شبې سم ترم
ستا پسهارا ہے او زا ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑلوخارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا